تجربه‌لرونکو کسانو په نظر دا ډیره مهمه ده چې لواده مخکې د هلک او جلی د عمر برابر والی په پام کې ونیول شي، خو که چیرې واده شوی وي د عمر تفاوت هم دومره ډیر نه وي، بیا په ګډ ژوند کې د عمر پر سر بحث کول د حل لاره نشي کیدلی. ښه به دا وي چې یو بل ته درناوی وشي او درک موجود وي. په دې هکله مو د پغمان له اوسیدونکي مرینا سره مرکه کړې. هغه وایي چې دا موضوع د دوی په کورنۍ کې هم د میرمنې او میړه ترمنځ د ستونزو لامل شوې ده.
دا موضوع په کورنۍ کې موږ په خپل نږدې خلکو کې یعنی ضرور نه سړی وایي چې ما څوک یا څوک کنه، یعنی ډېره زیاته مې لیدلې ده، په خپل فامیلو کې مې لیدلې ده چې د عمر فرق څه ده، لږ تفاوت د عمر د ښځې او د هلک او د جلۍ ده. په کورنۍ کې د دوی په شخصي زندګي کې ډېرې زیاتې ستونزې راپېښوي، ډېرې زیاتې، حتی تر دې پورې رښتیا هم چې هغه د بل واده یا د بلې ښځې هڅول کېږي د کورنۍ طرفه، ولا د ښځې عمر د زیاتو د اولاد پیدا کولو کې خصوصا لږ مشکلات یا زنډ یو کال زنډوزي څو میاشتې پلا عمر ډېر ده، دا خو شنډه به یې د اولاد به نشي راوړی، یکه اولاد راوړي یا څه مشکلات وي، دا خو تا د عمر د زیاتوالي تاثیر و. نو متاسفانه د موږ او د تاسې له دې نه چې د موږ د خلکو تعلیم او سویه او پوهه یې دغې نه ده چې په دې کې دا تمیز یا فرق و پیس ده، یا دا دغه اختیار د عمر تاثیر ده او که بله کومه څه خبر ده یا تکلیف سړي کې ده که او که ښځې کې ده، خو لنډه خبره ټوله په دې عمر باندې څرخېږي، د عمر پیغور ورکول کېږي. کورنۍ خپل خپلوان په کور کې دا ډېر زیات مشکل په دې خپل نږدې خپلو کې ما په خپل سترګو باندې لیدلی.
بله، څومره بیا دغه نجلۍ یا دغه میرمن تر فشار لاندې وي چې دې ته ویل کېږي د تا عمر زیات ده، مثلا دغه مشکلات رامنځته کېږي، حال دا چې د انسان عمر د خپل په لاس کې نه ده، عمر د تېرېږي، څومره بیا دا میرمن تر رواني فشار لاندې وي؟
بالکل دا صحیح خبره ده، عمر د انسان په لاس کې نه ده، او نه هم د موږ او تاسې نجونې دا حق لري چې د عمر د هلک د عمر یا د خپل د عمر دې نه پوښتنه وسي چې آیا دا تانه عمر کې دونه وړکی ده ته ورسره واده کوې که نه کوې. اوله مشکل له دجې نه جوړېږي، که چېرته له جلۍ نه پوښتنه وسي نو شاید هغه ووایي چې دا له ما نه عمر کې وړکی ده نو زه به نه ورسره کوم واده. اوله غلطي خو دلته وي، د موږ د مشرانو غلطي زیاتره وخت دې ته فکر نه، او ستونزه بالکل ډېرې زیاتې ستونزې ورته پېښېږي، حتی ماشوم نه پیدا کېږي، هغه دونه په تکلیف کېږي، په رواني تکلیف باندې اخته کېږي، له دغه مشکل سره چې هر وخت دې باندې ځورېږي، دا په دې باندې کړېږي له مختلفه طرفونه له مختلفه شکلو باندې. نو یو ښځه چې رواني تکلیف پیدا کړي یا داسې ستونزې پیدا کړي یا دا رقم همیشه د ذهني فشار لاندې، ډاکترانې وایي چې د ښځې ته تشویش کول راسم د هغې په رحم باندې تاثیر کوي، باعث د بې اولادي زیاتره وخت تشویش ګرځي ښځې ته، دا فکر نه کوي چې دا به زیاتره کورنیو کې چې دا به په دې رقم باندې تاثیر کوي یا به دا خبرې
بالې. تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه چې پریکړه د کورنۍ نور غړي کوي، مثلا د دوو کسانو واده کوي، عمر ته یو ګوري، سن ته یو ګوري، او بیا ملامت اولم بیرته نجلۍ کې ستخو غټه دا مسایل. دغلته د مشرانو ته څه کول پکار دي؟
مشران ته دا کول پکار دی چې مخکې له دې نه چې خپل زوی ته ښځه کوي د بل چا لور راولي یا خپل لور ورکوي، دا په مد نظر ونیسي که چېرته په کورنۍ کې دوی دا خبره وي، او که نه که چېرته کورنۍ د دوی پوه وي. اول دا هېڅ مشکل نه ده د ښځې د عمر یو اندازه غټوالی، ځکه چې دا نجلۍ چې وړکۍ په کم عمر کې واده کوي، بیا له هلک نه هم وړکۍ، د هغې عقل خام وي، هغه خپل ژوند ښه مخته نه شي وړلی، ځکه چې هغه نه پوهېږي په ډېر د ژوند په ډېرو مسایلو باندې نه پوهېږي. او که عمر زیاتې دي، ما په نظر له کم عمر نه زیات عمر کې واده کول دا بهتره خبره ده، خپل میړه ښه درک کولی شي، خپله زندګي ښه وړاندې وړی شي، د خواښې خسر خدمت کولای شي، په دې باندې پوهېږي چې دا خدمت باته عذاب ده که ثواب ده، د کم عمر کې چې دا هغه ورته بوج په بند راځي، دا خدمت ورته بالاخره همدغه خبرو وجه نه هم او دغه سمس له بوج نه نشي وتی، ورته عذاب کاریږي، نو بالاخره په کورنۍ کې ډېر زیات مشکلات لمدې وجه نه راځي. او که عمر زیاتې دا په دې باندې پوه سي، هوښیاره یې، عقل پوخ یې، په دې فکر کولای شي چې آیا دا ما خپل کور کې د خپل مور پلار خدمت کوو، د خویندو ورونو، نو دا هم د ما مور پلار دي یاد لري ما کور ده نو هیڅ ستونزه هیڅ مشکلات په هیڅ کور کې دغه پیښه نه راځي لکه څنګه د خواښې او دینګور د خسر دینګور دیندرور او د ورندار په منځ کې دغه خبرې راځي که ته پورته بالاخره حتی تر طلاقه پورې د ښځې تر پرېښودو پورې تر بلې ښځې کولو پورې دې شیانو ته به هیڅ نوبت نه رارسېږي. ډېره مهمه پرېکړه ده چې باید مشران دغه پرېکړه چې کله کوي دغه ټول شیان مد نظر ونیسي چې په دننه د موږ دغه پرېکړه کې څومره ژوندونه ابادېږي او څومره ژوندونه زندګیګانې بربادېږي.
که تاسو له خپلو تجربو نه راته وایي، آیا په ګډ ژوند کې یو د بل درک کول، یو بل ته احترام کول دا مهم دي؟ او که ټوله ورځ په دې باندې بحث وسي چې ته څلور کاله له ما غټه، ته دوه کاله له ما غټه، د سنو سال بحث وسي؟
نه نه، بالکل د سنو سال بحث کول بالکل بې معنا خبره ده، هېڅ ارزښت نه لري. انسان ته عقل او فکر مهمه ده، احساس مهمه ده. ټوله نه غټه خبره چې د انسان په ژوند کې ده هغه احساس او درک ده. کله چې یو انسان احساس درلود خدای دې وکړي چې د هغې عمر څونه هم زیاتې لالک نه چې هغه با احساسه وي او درک ولري، نو یو ټوله کورنۍ فکر وکړه. یو کور نه یعنې د هغه شاوخوا څونه فامیل ده یو هغه کې راځي که نه کورنۍ یې، دا ټولو سره ابادېږي، ټولو سره ښه کېږي. زه خپل شاوخوا کورنۍ کې د موږ خپل کور کې زه داسې ډېر مثالونه لرم خپلو سترګو لیدلی حال چې یوه ښځه پوه وي، یوه ښځه تعلیم یافته وي که عمر یې زیات هم وي، هغې خپله کورنۍ خپل خاوند داسې ځای ته رسولی چې هغه استعداد نه لري یا بې سواده یې، د ډېرې هوښیاري د درک په اساس باندې خپل فامیل خپل خاوند داسې ځای ته رسولي چې یعنې اول شی او وروسته له هغې نه دې سره زندګي کې دا ورسره کوشش وکړي، د خپل درک او د خپل احساس په واسطه باندې له هغې نه یو شخصیت جوړوي، خپل اولاد، خپله کورنۍ، خواښې، خسر، درور، د خپل ټول فامیل ځان سره راجیک کړي. نو احساس او درک انسان ته ډېر زیات مهمه ده. نظر دې ته سې عمر باندې بحث وسي چې ته غټه یې، تا عمر زیات ده یا تا عمر کم ده، نو دا ډېره بې ارزښته خبره ده. په دې باندې باید انسان خپل وخت ضایع نه کړي.
که دغه مسایل همداسې په کورنیو کې رواني بحث کېږي، څومره د کورنیو ارامه فضا نارامه کېدلی سي؟
ډېره زیاته. اول دغه بحث باندې ښځه چې ده ډېره زیاته متاثره کېږي، یعنې ډېره زیاته تاثیر لاندې راځي، د روحي فشار لاندې راځي، له خاوند سره یې اړیکې په دغې خبره باندې خرابېږي. کله چې د یوې ښځې اړیکې له خاوند سره خراب شوې، نو فکر وکړه هغې ته نوره هېڅ کومه اړیکه ارزښت نه لري، ځکه چې د خاوند په سترګو باندې دا یو بل کور ته راځي. خپل مور پلار هر څوک پرېږدي، د خاوند په سترګو یو بل کور ته راځي، د هغه مور پلار، د هغه خور ورور، د هغه ټول فامیل راخپلوي د هغه له خاطره. نو وخت چې په دې خبره د هغه خاوند سره اړیکې خرابې شي، نورې اړیکې خو هېڅ ارزښت نه لري، بیا ټولې اړیکې ورته بې معنا دي. نور د هغو اړیکو نه پرواسته او نه خاطر کولای شي، ځکه ستونه برداشت وکړي. د هر انسان برداشت او د صبر یو پیمانه یې، کله چې هغه ډکه شي نو ظاهره خبر ده کور کې اړیکې خرابېږي، فامیل خرابېږي، اولاد تربیه خرابېږي، ناسالم اولاد بدلوي جامې ته، نو بالاخره د هغه اولاد آینده به همدغه رقم وي، د هغو ذهنونه به هم خرابوي. ډېر زیات خرابې اړیکې ترنه جوړېږي. یوازې یو ډېره معمولي خبره، ډېره یو معمولي خبره که دا خبره نظر انداز شي نو هېڅ خبره نه ده، او که بحث پرې باندې وشي نو ډېره غټه خبره ترنه جوړېږي.
او بل موضوع که دا ولرو کورنیو ته چې مثلا کله چې تاسو واده کوئ، هر رقم چې خوښېږي په پیل کې هماغه نظر کې ونیسئ. مثلا کله چې واده وسئ، له هغه وروسته تاسو په شیانو باندې بحث کوئ چې هغه د ښځې په واک کې نه وي، دا به څومره منفي پایلې لري؟
بالکل منفي پایلې لري، ځکه یو ښځه چې مخکې له واده نه هغه بې اختیاره وي، د خپل ژوند اختیار نه لري، د خپل ځان ته د ژوند چې ټول عمر سره تېروي، د هغه د ټاکلو اختیار نه لري چې ما دغه دلته مې خوښه ده یا نه ده، یا ما نه وړکی ده یا ما نه غټ ده. وخت چې د هغې نه دا اختیار اخیستل کېږي او دا نه ورکول کېږي، نور په آینده ژوند کې به هغه د خپل ژوند هېڅ پرېکړه خپل ځان ته نسي کوی، د ښو د بد تر منځ هېڅ هغه فرق نسي کوی، ځکه وایي چې زه یو بې اختیاره یم، نو ماته دا هر څه بې معنا دي، هېڅ کومه معنا نه لري.
بله، په کورنیو کې دا هم لیدل شوي چې مثلا کله یو میړه له ښځې نه یې عمر کم وي، سره له دې چې کوم کار کمال هم نه لري او حتی تر دې پورې چې هغه د ښځې کوم ضروري شیان چې دي هغه اړتیاوې نشي ورته پوره کولی، دغه ټول شیان نادیده نیول کېږي، بېرته په ښځې باندې غږ کېږي چې د تا عمر غټ ده. په دې باره کې څه وایي؟
او بالکل صحیح خبره ده. ټول د موږ تاسو سترګو لیدلی حال ده، د موږ په کورنۍ کې، د موږ په خپلو زیاتره ځای کې لیدل کېږي. بالکل همدغه رقم چې یو نارینه به بیکاره وي، خپله به هېڅ د یو د موږ پښتو کې یو متل ده، وایي د دوه خرو وربشې به سره نسي بېلولی، او په داسې حال کې چې ښځه به یې ډېره با استعداده وي، یو ښه فامیل نه به یي، پوه به یي، هوښیاره به یي، خو دا خبره به دې ته یو د خپل ژوند ټول نه یو منفي پوینټ کتل کېږي. او په دې باندې به بار بار هغه ځورول کېږي چې د تا خو باندې عمر زیات ده، یا ته زړه یې، یا ته دا کار نشي کوی، یا مختلفه شکلو باندې په مختلفه خبرو باندې به هغه ټول عمر په دې خبر باندې کړیږي.
دلته څه کول پکار دي؟ باید هغه نارینه ځان ته خپله یو کار مسلک یو څه پیدا کړه په پښو ودرېږي، او که ټول عمر راسي د ښځې غواږ ته ناستې چې عمر دې غټ ده، دلته څه کول پکار دي؟
بالکل بالکل، دې نارینه ته دا پکار دی له دې لپاره چې دا یې خپلې ښځې ته کینی دا خبرې وکړي له دې نه بهتره دا ده چې ژوند دې ورسره ښه سي، خپله زندګي ښه مخکې ویسي، دې خبرې نه صرف نظر سي، خپله آینده جوړه کړي، خپل ځان د کار او د کسر د یو چیز چهتن کړي سي، آینده کې له دې نه اولاد یو ښه زده کړي، یو ښه خبره مثبت پوینټ له دې نه واخلي، نه داسې دا یې خپلې ښځې ته کینی وویسي تا عمر زیات ده، په دې خبره باندې ده ته نه روزي خپله راځي، نه دا د کسب چښتن کېږي، نه دا د دولت او د کور چښتن کېږي، علاوه په دې باندې چې د به ژوند په دې خبره باندې خرابېږي، له خپلې ښځې سره به اړیکې خرابېږي، یو ناکامه ژوند ده، یو خرابه ژوند ده چې دوی به سره مخ ته وړي. دا رقم نارینه چې دي دې باندې فکر وکړي چې دا خبره بې معنا ده، خپله لاره چاره داسې برابره کړي چې د یو حلال روزي د حلال رزق ځان ته لاره برابره کړي چې خپلې کورنۍ ته یو حلال رزق راوړي او په ارامه باندې خپل ژوند سرته بوزي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
آمین. خیر سل، تاسو هم مننه یو نری.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
آزادی ملما
د آزادی رادیو د بلما پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه میو منی اسمت څاروانیم. نن په دې پروگرام کې لای وداسي ملما سره خواله کوم چې د کابل په پولی ټکنیک پوهنتون کې استاد پاته شوی، وروسته د ډیرو نورو افغانانو په شان مهاجر شوی دی. استاد سید حسن پاچا نن سبا په جرمنی کې اوسی او لکلونو راهیسی په هیواد کې د علم د خپراوي لپاره د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې سره همکاري کوي. استاد پاچا ته مې په پیل کې وویل چې اوس په جرمنی کې په څه بوخت دی.
جرمنی کې خو نو تقاوت یم، رسمي کار نه لرم څاروان صاحب، اما په ټولنیزه برخه کې بس د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې چې انزور صاحب هغه خوا ته لاړ نو مسؤلیت یې زما په غاړه و، اګر چې زه خو دومره فرهنګي او دغه شخصیت نه وم، خو بیا هم هغوی را باندې اعتماد وکړ او تر اوسه ما هغه کارونو سره تقریبا مشغول یم.
کلتوري ټولنې یادونه مو وکړه، کله یو وخت چې انزور صاحب په جرمني کې و، مخې ته دي چې کابل ته لاړ شي او هلته کار پیل کړي، ډېره فعاله وه، ډېر کتابونه چاپول، وروسته ولې غیر فعاله شوه؟
ډېره ښه پوښتنه ده څاروان صاحب. واقعا په هغه وخت کې چې انزور صاحب لادل ته و، هم یو څه تقریبا زوف حالت و، ځکه چې موږ ټولنه په هغه وخت کې جوړه کړه چې هلته طالبان په واک کې و او هلته فرهنګي کارونه ډېر په ټپه ولاړو، نو ډېرو دوستانو علاقه نیوله او زمونږ غړو تعداد هم تقریبا د 800 ته رسېده. نو په دې تو صورت سره موږ به د کال کله چې به د مالیه راپور ورکاوه نو موږ به د 10-12 زره یورو په حدود کې کلنۍ دغه لرله، اما ورو ورو دغه دوستانو ځانونه ګوښه کړل او یو غټ تعداد د آلمان او د هالینډ نه حتی لندن ته لاړل. څه زمونږ ډېر قوي قدرونه د ټولنې چې په هغې کې انزور صاحب، ډاکټر صاحب خوشحال روحي، اجمل روحي، غریب صاحب او داسې نور هم افغانستان ته لاړل. نو په حقیقت کې او ډاکټر صاحب صابر، یو څه وخت ډاکټر صاحب ماخان، نو په حقیقت کې زه ورته تنها پاتې وم. بیا هم د دوستانو په کومک باندې او په ځانګړي توګه د شیر علي شیر او د غلام رسول همت چې دغه ایونت په لاس د سالون مالکین دي، هغوی مونږ سره ډیر کومک کاوه، مونږ ته بیا ځای په واک کې راکاوه، مونږ د یو ځای د نیولو توان حتی هم نه لاره. نو په دې ترتیب سره تقریبا یو داسې هم فکر وشو چې هر څه اوس په افغانستان کې کیږي، هغه څه چې مونږ چاپول د هغې نه څو چند اطلاعات و فرهنګ وزارت او همچنان د اکادمي علومو په برخه کې دا کتابونه چاپ کیږي، نو نور به زمونږ دغه کتابونو ته دونه ضرورت هم نه وي. نو مونږ که وکړی شو چې اقلن د ملي او تاریخي ورځې په کال کې یو ځل یا د لوی غونډې او سیمینار په بڼه او یا د وړو غونډو د ستاین غونډو په ترتیب دغه سره ولمانځو، نو دغه یو عنعنه پرې نه ښودله، یعنی کلنۍ غونډه او د یو شمېر زمونږ د پیاوړو شخصیتونو لیکوالانو فرهنګیانو ستاین غونډو ته دوام ورکړ. اما کتابونه متاسفانه چې رانه پاتې شو
اوس په څال کې کلتوري ټولنه اوس خو بیرته وضعیت بدل شو. تاسو ویل چې هغه وخت طالبانو حکومت او فرهنګي هڅې کمې وې، کتابونه کم چاپېدل، اوس بیرته هم طالبان واکمن دي او تر ډېره حده پورې د کتاب د چاپ خوند تللې ده. کله چې موږ له کتاب پرندوی ټولنو سره خبرې کوو وایي خلک ډېر کتاب نه اخلي ځکه چې خلک بے وسله شوي دي، د کتاب د اخیستلو توان نه لري. اوس څنګه تاسو بیرته خپل فعالیتونه زیات کړي دي او کنه؟
بالکل بالکل، مونږ کله چې مونږ د ډاکټر صاحب ملکزی ستاین غونډه لرله چې هغه ډېر غټ خدمت کړی دی، تاسو ته هم معلوم دی، اول المانی پښتو قاموس او بیا المانی پښتو ګرامر، هلته ما په تاکید سره په دې باندې تغه وکړ چې مونږ په هماغه حالت کې واقع استو چې د طالبانو اوله واکمني وه، حتی د هغې نه په بد حالت کې واقع استو. نو هیله ده چې مونږ سره کومک وشي او دې دغه ته پروسې ته بیرته دوام ورکړو. مونږ ډېر کوشش وکړو د استقلال ورځ به ستاسو په یاد یې، اگر چې ما زخپله نه ومه په سفر کې ومه، یو سلو څلورمې کلیزې ته دوه نیم زره تقریبا وایي چې افغانان راغلي وو، خو مونږ په دې موافق نه شو چې اقلا پنځه شپږ نوي غړي هم غړیتوب دغه حاصل کړي، یعنی عملا چا دغه ونه کړله. داسې فکر کېږي چې بس همدا ټولنه ده او دغه څو کسان دي او دوی دې هر څه کوي. اگر چې مونږ په بار بار ویل چې مونږ کدی یو خوا خپه یاسو چې د هیواد نه دغسې کدرونه راوځي، خو د بلې خوا خیر دی که همدلته مونږ یو بل ته سره لاسونه ورکو او دا ماته کښتۍ چې دغه د رانه لږه سره خرابه شوې ده دا بیرته رادغه کړو، ښه برخه راسره اخلي، غونډو کې برخه اخلي، اما غړیتوب ته متاسفانه چا دغه نه دی کړی، زړه نه دی ښه کړی تر اوسه پورې، داسې خاص زیات شوي نه دي. خو بیا هم د نیکه مرغه کله چې انځور صاحب د خپل د دکتورا تیزس دفاع کوله، هلته هم زمان یو کتاب خو ډاکټر ظاهر زمانی چې یاد او دغه ونشي زما زوم هم دی، هغه کومک وکړه، دا یو کتاب هغه چاپ کاو. نور پنځه شپږ عنوانه کتابونه انځور صاحب هلته په دغه موده کې چاپ کړل، او دا ځل چې هم تللی وو هم زه فکر کوم دی کوم چې دوه دي که درې عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. نو ما هلته په بار بار وویل چې دا به په نیک پال ونیسو او انشاءالله چې بیرته به که په هغه شکل باندې نه وي په یو کم تعداد به بیرته د عنعنه ژوندی وساتو. خو د نیکه مرغه هماغه څه چې ما مخکې ویله چې ډاکټر صاحب یحیی وردګ هلته دا کار پیل کړ، تر اوسه پورې درې سوه تر څه د باندې درې سوه عنوانه پوهنتوني کتابونه چاپ کړي دي. څو ورځې مخکې ورسره ما خبرې وکړې چې ډاکټر صاحب اوس چې ته دلته ستا دغه کار جریان لري که نه، هغه وویل چې هو هماغسې جریان لري او په کال کې تقریبا شل عنوانه کتابونه هم هغه چاپوي چې هغه هم زمونږ دګر چې خپل د افغاني په نوم یوه ټولنه لري خو زمونږ د کلتوري ټولنې هم فعال غړی دی. نو دا هم د یادولو وړ ده څاروان صاحب.
پاچا صاحب، تاسو ویل چې نوي غړي مو په ټولنه کې جذب نشول، دا خو یو اړخ ده، بل اړخ تر ټولو څه شاید مهم وي هغه دا ده چې خلک پیسې درکې، کومک وکړي، انا درکې چې تاسو کتاب چاپ کړئ، ځکه چې یوازې محدود کسان خو نشي کولای چې همیشه پیسې له جیبه ورکړي او کتابونه د خلکو چاپ کړي د خلکو لپاره. آیا دی پیسو په ورکولو کې خلک حاضر دي کومک وکړي؟
متاسفانه دا پروسه هم پخا په حق لک ډیره ضعیفه شوې ده، ډیره ضعیفه شوې ده، ځکه چې هغه ډاکټر صاحبان چې موږ سره مخکې کومک کوو هغوی تقریبا اوس تقاوت په حال کې دي خپله هم. او دلته تاسو ته معلومه ده چې هر څومره څوک زحمت وباسي د تقاوت معاش د زره او د یو نیم زره نه زیاتیږي، نو په دې نرخونه او په دې حالت سره چې اوس روان دی په اروپا کې د هغوی خپله ګزاره هم پرې نه کیږي. په دغه حق لبانې هم زمونږ دغه کم دی. څو کاله مخکې ډاکټر صاحب همت موږ سره یو هر کال دوه کاله سر په سر زر زر اویرو مرسته وکړه، اما اوس هغه خپله په تقاوت کې دی. موږ حتی دا جرأت نه کوو چې په هغوی باندې غږ وکړو، ځکه چې هغوی فکر کوي چې تاسو باید په دې پوه شئ چې موږ خپله په څه حالت کې استو. ښه، موږ یو دغه رانه پاتې دی چې دا نوي ځوانان چې اوس زموږ دلته ډاکتران شوي دي، بزنسونه لري. اگر چې په دې تېره غونډه کې زه خپله نه وم، موږ تر اوسه د هرې غونډ غټې غونډې نه وروسته غونډه نیسو، غونډه ارزیابي کوو، خو موږ ونه شو کړلی په دې موده کې دغه ونیسو. یو تعداد ځوانو تجارانو موږ سره په دغه یو سلو څلورمه کلیزه کې په تجلیل کې کومک کړی وو چې هغه به م هلته هم یاد شوی دی او بیا به هم یادوو. نو اوس به موږ هم دا ځوان کدرونه چې نوي ډاکتران دي، نوي انجینران دي یا ښه بزنسونه لري، دوی ته به پاملرنه کوو او انشاءالله چې په دې حق لپاره هم یو څه لاسته راوړنې ولرو.
د تقاعد ژوند په اړه راته وایست چې په اروپا کې د یو متقاعد ژوند څنګه دی، په څه وخت تیروي؟ دلته خو د افغانستان په شان ټولنیز روابط نشته، راشه درشه نسبتا ډېره کمه ده، ځکه چې ټول مصروف دي، بیا وخت څنګه تیروي؟
نو د تقاعد حالت خو تاسو ته خپل هم معلوم دی، بالخصوص په اروپا کې. او زمنګ تقاوت خو هم د څه شو چې زمنګ 15-14 کال کار حالته په افغانستان کې وکا، واغه دلته په هیڅ کې حسابي مونږ چې دلته اول رالولو تقریبا 100 میاشتې ورسته زمنګ اول انټرویو رالله، ډیره شریفه قاضي و هغه مونږ ډیر زر قبول کړلو. اما متاسفانه دلته د سارونوانی شوبې مونږ سره به داوا وکړله او د وکیل د خوانه موږ ته دا اطمینان راکړ، ولکې د چې ستاسو کیس په بیرته هغه واخلي او تاسو به قبول کی. په دې باندې په موږ باندې اته کاله تقریبا د سې تیر کړل چې موږ د شپک فامیل کورنۍ سره په یو کوټه کې تقریبا درې نیم کاله اوسېدلو. نو زر قبول نشول متاسفانه، کما ته چانس کم و. زما میرمن ډاکټره و، هغه ته خدا چانس و چې کار وکړي. سره د دې هم ما شپږ نیم کاله په یو آلمانی اداره کې په انجینري شعبه کې کار وکړ، اما ما ته هیڅ نوې امتیازات نه راکول، ځکه چې ما د دې ځای اقامت ویزه نه لرله. دغه کار چې په ما باندې دوی وکړ د دوو مارکو په مقابل کې یا یوې یورو په مقابل کې، دا اصلا درې میاشتې. اما دا چې ما فکر وکړ چې بل کار نشته، څه نشم کولی، نو او هغه نه آلمانی هم چې ما سره وو په دفتر کې هغه هم زما سره خوشحاله. نو ما بیا د وطلبانه شپږ نیم کاله دوام ورکړ، اما امتیازات یې هیڅ را نه کړل. نو په دې صورت سره وروسته ما ته وکیل وویل چې ستاسې د طالبان چې بیرته راغلل په قدرت باندې، نو ویل چې ستاسې نور چانس نشته ری په غیر د دې نه چې کیس واخلی او کار وکړي، او د کار په نتیجه کې که تاسې وکړی شئ چې دلته خپل حقوق حاصل کړي. نو ما غسم وکړل، بیا زما د خوري شیر علي خان یو دکان پرانیستو، په هغه دکان کې ما کار کاوه. اگر چې اولې په هماغه دکان کې هم د کار اجازه نه راکوله، ویل چې دغه سې کار اول د المانیانو د پاره دی او بیا د شرقي اروپا د اروپایانو د پاره دی، ستاسې د پاره دا اجازه نشته. خو بیا وروسته وتوانېدلو چې درې کلنه یو کلنه ویزه شي، بیا درې کلنه ویزه شي، بیا د کار اجازه هم راکړله. نو هماغه د دکان په نتیجه کې موږ وکړی شول چې تقریبا د نیشنلټۍ پورې ځان ورسو. نو نور بیا نه ما کې د کار قدرت او دکان هم نور داسې عاید نه لاره چې دوام ورکړو.
نه، زما سوال بل ځای و. خو خوشاله تاسو دا هم راته وویل چې څنګه مو ژوند دلته پیل کو، کوم مشکلات مو لرل په ژوند کې او د مهاجرت په دوران کې؟ زما سوال دا و چې اوس چې کار نه کوئ، په کور ناست یاست، دلته خو راشه درشه کمه ده، ځکه چې اکثره خلک مصروف دي او یو څه دا کلتور هم بدل دی، وخت په څه تیروئ؟
نو وخت خو بس د ډاکترانو سره منډې رامنډې دي سروان صاحب، نور داسې خاص کار نشته دی. اگر چې کله چې دا سالون زما خوري جوړ کړ، خدای دې ورسره ښه وکړي، ما ته مو ویل چې ماما که ته دلته راشي او اقلا دغه کنترول منترول وکړي، او څه کار وخت ما د هغوی سره هم کار وکړو. خدای زما په کابل کې یوه دوایي غوندې ځمکه وه، او هلته لاړم څلور پنځه کاله هغې دوام وکړ. د دغه په ترانس کې ما ته هم قلبي تکلیف پیدا شو، بیا په افغانستان کې حتی دا د غاړې مورې تکلیف شو. نو اوس ټول بس د دې صحیح دغه سره لاس په ګریوان یو، کله یو ډاکټر ته کله بل ډاکټر ته، نور داسې خاص دغه نشته. نو دغه غم خادی دي، که چېرته کله غم یو کمه خادی یو، خدای دې خادی ډېری کې، نور بل خاص دغه نه لرو سروان صاحب، نشته متاسفه. د دې نه رنج وړو او ډېر تکلیفونه هم د دې نه پیدا کېږي.
بس خدای دې صحت درکړي او سالم سلامت اوسې. پاچا صاحب، د افغانستان په اړه راته وایس، چیرته زیږیدلی یاست او زده کړې مو چیرې کړې دي؟
زه د کونړ په ولایت کې د وټاپور په کلي کې، هغه وخت د وټاپور کلی و، اوس ولسوالۍ ده، دا 9 کیلومتره مرکز ته نږدې دی. هلته مې تر شپږم ټولګي پورې لومړنی ښوونځی ولستو. صفت د ځان مې عادت نه دی او خوښ مې نه دی، خو دغسې واقع شوه چې تقریبا د شپږم ټولګي پورې هلته پاول نمرګۍ سره خلاص کو. بیا د متوسطې دوره شو د په چغسری کې، کله چې موږ بیا نه هم سیند ته ورسېدلو، هلته د عمرا خان لیسې په نوم لیسه شوله. نو درې کاله وروسته مې هلته بیرته نور دوام ورکړ. تقریبا همدغه وروسته شپږ کاله هم ته دغه لیسه کې په خپل سند کې مې د اول نمرګۍ افتخار لرو. بیا نو کانکور امتحان ورکړ او پولي تخنیک ته کامیاب شوم. پولي تخنیک هم یو کال ولوسته، او هلته نو تقریبا اول سند مقدماتي غوندې سند پی، بیا په ورشتو باندې هغه وخت کې ورشتې وې تقسیمات کېدل. خو زمونږ خوشبختی دا و چې په هماغه کال کې، په همدغه کال کې، په یوازنی کال چې تقریبا 21 نفر د هر ګروپ نه درې درې نفر اول نمره او دویم نمره او دریم نمره ولېږل شوروي ته، نو زه هم په هغې جمله کې لاړم. او باقي شپږ کاله مې د ماسترۍ دوره د مسکو د لارو او ډګرونو د جوړولو په انسټیټیوټ کې تیر کړل. هلته مې ماستری لاسته راوړل.
تاسو له ازادي رادیو د ازادي رادیو میلمه پروګرام اوري. زموږ د پروګرام میلمه استاد سید حسن پاچا دی. د ماستری وطن ته راستانه شوې او په وطن کې بیا په څه بوخت شوې؟
د ماسترۍ نه وروسته زه رالم دانو د شهید داود خان د جمهوریت دوره وه. زه په ماغه دپارټمنټ کې د استاد په صفت مقرر شوم، چې د هغې دپارټمنټ د دپارټمنټ معاون هم خدای بخښلی د داود، د شهید داود خان زوی وایس داود، او ډیر په افتخار یې موږ ودی ولو، ډیر په خوشحالۍ سره، او ډیر خوشاله و چې موږ به تر راګرځېدلې استو. شپږ 50 کې زرالم په ډپارټمنټ کې مقرر شوم د سمبولې میاشتوا. نو به نو وروسته د ثور په 50مه نیټه باندې چې دا تحول منځ راغې، نو به زه د جوزا په میاشت کې چې جلیلی صاحب خدای وبخښي هغه وخت د پونتون رئیس و، دا غي د خواهش پاسات چې ډېر خواهش یې وکړ، زه د انجینرۍ پوهنځي ته د مرستیال په توګه ولېږل شوم. هلته مې په انجینرۍ پوهنځي کې څه موده د مرستیال په توګه، بیا وروسته د هغه په ونځي د رئیس په توګه دند تر سره کړه او به په 850 کال د اقرب په میاشت کې انجینر صاحب پیروز چې هغه وخت کې د فائدامې وزارت مویلو د هغه په خواهش باندې لاړم او هلته په فائدامې وزارت کې د لارو ډګرونو په نامه باندې چې پخوا د قویکارو ریاست ورته ویل کېده بیا د لارو ډګرونو لوی ریاست شو د هغې دنده ماته وسپارل شو
او تر کله پورې په وطن کې وی او کله بیرته ورڅخه لاړې مهاجر شوی
زما ماشومان تقریبا په 90 کال کې زما یو واخه په دوشنبه کې وو هلته راووتل هلته زما ماشومانو مکتب کې د داخلېدو حق پیدا کړ او هغه مېرمن مې مالته سټاژ تقریبا متور کړ شو خو زه د هغوی سره رالم خو زه بیرته وطن ته وګرځېدلم لا پولی تخنیک وم او په 2009 کال کې تقریبا منګه د وطن راووتلو پیخي راووتلو او به مسکو ترالو د دوشنبه نه به مسکو ترالو د مسکو نه به په ماغه 2009 کال د دسمبر په میاشت کې چې امدا د کریسمس د ورځو سره متصادف و رالو او په کولن کې پناه ورکړه او بیا هم دلته یاستو.
بله، تاسو په افغانستان، روسیې، تاجکستان او د جرمني کې ژوند کړی دی، حتما به د ژوند جالب خاطرې لرئ، که کومه خاطره مو په یاد وي، د روسیې دی وخت، د پوهنتون دی وخت یا د مهاجرت دی وخت، نو زموږ له اورېدونکو سره شریکه کړئ.
او نو د روسیې د وخت د معاصلۍ ژوند خو ټول خاطرات دي. زه د نیکه مرغه هلته هم تقریبا شپږ کاله چې زه وم هلته ورته زملیا چې ویل کېدله او د هغې ستارستا په اصطلاح ورته مرواجوه، یعنې د هغې د افغاني د هر ملک محصلینو باید یو ټولنه لرلی چې هغه ټولنې ته د دوی په اصطلاح زملیا چې ویل کېدله او مشر ته ستارستا ویل کېدله. چې زه د دغې د ټولنې د تقریبا شپږ کاله تر څو چې ما تحصیل ختموو فقط آخر کال کې چې ما په ډیپلوم باندې کار کاوه بیا بل څوک شو ما هلته شپږ کاله دغه خدمت وکړ او هغه خدمت هم آسان خدمت نه و. موږ به حتی هر کال زموږ سفارتونه هغه وخت کې دونه بېغوره وو چې محصلین به راتلل مګر میدان ته حتی د سفارت څوک مخې ته نه ورتلل، کله کله به روسانو نه بېغوري وشوه، نو موږ به حتی هلته ځان رساوه او هغه د محصلینو راوستل او دغه د شپې هغه ډوډۍ او دغې ټول تقریبا زموږ په غاړه. او بیا چې زموږ انسټیټیوټ چې د امادګۍ فاکولټه لرله نو ډېر افغانان به زموږ په انسټیټیوټ کې پاتې کېدل، نو څه چې زموږ په وس پوره وه د هغوی سره کومک او فوازی د چاول وخت چې هغه رال موږ په هغه وختونو کې په دویم او درېیم سنف کې وو، نو په هره دوره کې چې به محصلین راتلل امادګۍ فاکولټې ته موږ ورسره کومک کوو او دا زما دپاره تر اوسه پورې د خوشحالۍ ځای دی چې د ډېرو سره کومک کړی دی او ډېر هم چې کله وینې رضایت ښکاره کوي او د هماغه وخت نه دغه اصطلاح لا مراج وجه وه چې د ټیټو صنفونو شاګردانو به موږ ته استاد وی او دغه د استادۍ افتخار ما د محصلۍ د وخت نه د ځان سره لرستو سر واخیست.
پاچا صاحب، تاسو کلتوري ټولنې سره څنګه علاقه پیدا شوه؟ آیا په خپله مو لیکل کول او که څنګه؟
نو کلتوري ټولنه خو داسې شوله چې کله چې انځور صاحب دلته راغی شاید د هغې ابتکار وو، بیا نو یوه غونډه جوړه شوله او په هغه غونډه کې موږ ټولو اشتراک کړی وو او علاقه هم زموږ وه. نو ما د اجتماعي خدمتونه خو ما تاسو ته وویل چې هم د محصلۍ د دورې نه څه چې حتی د لیسیب د دورې نه به کله چې داسې د جشن ورځې وي زیاتره وخت به ما ته وظیفه را کول کېدله، مقاله که ما هغه وخت کې پخپله نه شوه لیکلی د کوم استاد د خوانه لیکل کېدله ما به لوستله، یعنی دغه استعداد د هغه وخت نه تقریبا تر یو حده وو. حتی یو دفعه داسې اوازه شوله چې ظاهر شاه راځي کونړ ته. زه د دولسم سم نه فارغ شوی وم، حتی زما پسې ګرځېدل چې ما پیدا کړي او که بیا مکړی شم چې هغه وینا چې دغه تو باید وشي هغه زه وکړم. نو دغه وا سره دغه وخت نه استعداد او علاقه وه، او بیا نو دا رهبري کمیټه چې تعینېدله خو دا وطلبه نه وه، دا وطلبه نه وه. نو په هغې کې اول زه د کار په ډله کې او د مشرتابه په ډله کې راغلم، او وروسته بیا د انځور صاحب چې کله هغه خواته لاړ بیا نو ماته دا مسؤلیت په غاړه شو.
تاسې د ظاهر شاه یادونه وکړه، په دې لړۍ د مرکو کې له څو کسو سره خبرې کړې دي، ډېره ورته جالبه وه چې د هېواد پاچا یې لیده، تاسو لپاره څنګه وه؟
بیا رانغه څاروان صاحب هغه سفر نه پوهېږم چې په څه باندې دغه شو رانغه. ما په خپله شخصا نه دی لیدلی، اما د احترام وړ شخصیت دی. اوس چې کله دا نورې ټولې دورې تېرې شوې، هر څوک په دې پوهېږي چې هغه یوه طلایي دوره وه. زمونږ د پاره په خاص ډول ډېره طلایي دوره وه، ځکه چې زه تحصیل ته مسکو ته هم د هغه په وخت کې ولېږل شوم، او بیرته چې رالم د شهید داود خان دا وخت و. نو زما لپاره واقعا ډېره ښه دوره وه، مونږ ښه خاطرات لرو دغه وخت.
دغه وخت کومه قصه کم په یاد وي هغه هم ووایست؟
داسې خاص دغه نه دي شعري شوي، خو زما د خپله د ثور د پاسون نه وروسته خاطرات را سره شته دي. اگر چې ښې او بدې ډېرې پکې راغلي دي، خو زه چې کله ما دوه درې خاطرې دي که وخت لرې زه به دغه کوم.
مهرباني مهرباني.
یوه خاطره دا ده چې زه کله د پونځي نه د پونځي د ریاست نه د لارو ډګرونو لوی ریاست ته تلم، نو ما ته هم د پونځي د ریاست د پونځي په موټر کې او هم چنان د دوه درې استادانو چې فولکس واګونونه لرل زما سره بدرقه لاړل، او زه بدرقه کړم، او هلته زما په معرفي کې دی برخه واخیستله. دا زما لپاره ډېر غټ افتخار و. زه په هغه وخت کې د پوهنیار په رتبه کې وم، ما دا وکړی شول، دا زما افتخار دی، او زه باید په جرأت سره ووایم چې زما نه د پوهان تر سطحې استادان هم په دې راضي وو چې زه د دوی دلته ورکوټه هم یم، د دوی رئیس یم. او هغه دا وه چې ما دوی ته ډېر غټ احترام لاره، د دوی ډېرې مشورې ما اخیستلې، او دوی په دې پوهېدل چې زه د دوی مشورو ته اهمیت ورکوم او د دوی احترام کوم. نو دغه چې دغه یو غټ ګروپ زما سره لاړ او زما په معرفي کې برخه واخیسته، زما لپاره ډېر غټ یو غټ کار و، او زما په ژوند کې به دا د هېرېدو نه وي. بله غټه خاطره چې وکړه، چې زه د لارو د ډګرونو د وزارت نه، اگر چې زه په هغه وخت کې انجینر صاحب نظر وزیر و، زه چا نیم بدل کړی، ما خپله استعفا ورکړه، ځکه چې هغه وخت کې د کشمن ورور هلته مویل و او مسلکي سړی نه و، او دغه رقابتونه د دغه دوه ګروپونو نو زما کارونو کې به خنډ راوست، او ما نه غوښتل چې کارونه وروسته پاتې شي، ځکه چې انجینر صاحب نظر هم وزیر و او هم د یو زون مشر و، هغه به په میاشتو نه و. نو ما هغه ته وویل چې زه نور دلته کار نه شم کولی. ډېر اصرار یې را سره وکړ، هغه جریان غټ دی، خو زه پولي تخنیک ته لاړلم، او هلته بیا چې مقرر شولو ما نو روسانو واقعا ډېره بده دغه کوله، اگر چې د ریاست په وخت کې دی راتلل ډېر احترام یې کاوه. خو بیا یو دفعه دوی د امیر د ډپارټمنټ باندې ته وویل چې محصلین مونږ د تطبیقاتو دپاره لیږو، او که تم را سره لاړ شي لارو ډګرونو ریاست نو. هلته چې زه لاړم، خدای شاهد دی چې د هر منزل نه د مامورین او د خلک راښکته کېدل، او هرکلی یې کاوه او ستړي مشي کولی. بیا چې د رئیس دفتر ته لاړو، هغه چون زما په وخت کې معاون و، ما ته دا خپله چوکۍ پرېښودله چې په دې باندې ته کښېنه تر څو چې ته دلته ته. ما ونه منله، خو دا روسیا هم ایران پاتې و. نو ما ته وویله چې ستا څونه ډېر دوستان دي. ما ورته وخندل چې دا زما دوستان نه دي، زما همکاران و. خو سره د هغې هم چې بېرته پولي تخنیک ته وګرځېدلو، بیا هم د ده رویه چندان ښه نه وه. خو زما لپاره د خوشحالۍ ځای و چې وروسته د دې نه چې زه هېڅ کاره یم، د دې رئیس هم نه یم، دغه سي احترام زما وکړو. نو دغه خاطرات ما سره شته دي.
bale ډیره زیاته مننه کور ودان کور ودان کور ودان
تاسو نه ډیره مننه.
فکر کرم پیاری پلی آ سر چری سر چری ماں دخلیم گبر ماں کا یاری ماں دخلیم گبر فکر کرام تو یاری مپلیا سر چری ماں دخلیم گبر ماں یا وری ما زخلم جب الا ما زخلم قبر ما کا یا وری ما زخلم شکایت کو کرا اے نازلی یہ شکایت کہنے غم مو کنام اے نازلی یہ شکایت کو کرا میں نازلی یہ شکایت نیکی مطعی گل پری ماں دکھ دن گبر ماں کا یاری ماں دکھ دن گبر فکر کرام تو یاری مپلیا سر سری سر سری سر سری سر سری ماں دکھ دن گبر ماں کا یاری ماں دکھ دن گبر ما زخلم قبر ما كا يا ولي ما زخلم نازلی منجو سب چلٹی لڑ تر دری نا زخلی جب نا کیا بری نا زخلی فکر کرام پیاری مپلیا سر چری ما زخلی جب نا کیا بری ما زخلم قبر ما كا يا وري ما زخلم تجھے بھی گئے نہیں تھی تو جدائی تھا یخواری